ستړي مشي. دا مشال ریډیو دی. په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د دې خبري غړی د سر موضوع د نړیوالو د مهاجرینو د حقونو د مخنیوي د حقونو د خوندیتوب ادارو په پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت باندې دوی ته اندېښنې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب په دې خپرونه کې مراوړي. که تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. خړومبې خبرونه. لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا راولپنډای اسلام آباد د افغانانو پر استولو هیواد ته ستنولو پر پلانونو اندېښنه ښودلې ده. د کورمیشیا او سنی مشرانو د سولې تړون په عملي کولو بحث کړی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکوونکو د بندیزونو اجرایي فرمان لاسلیک کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو ځل بیا له راولپنډای او اسلام آباد د افغانانو پر استولو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه خولې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاند قیصر خان اپریدی برون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی. یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی و او ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنول یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډای او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پای د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان طبیعت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادره افغانانو ته ورکړي وو. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال نومبر راهیسې تر 8 لکو زیات افغانان هیواد ته ستانه کړی دي. د خیبر پختونخوا د کورمیشیا او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو بحث کړی دی. د پرونی جرګې ګډونوالو بیګا مشال لیډیو ته وویل چې دواړو خواوو د جنوري په لومړۍ د شوې موافقې پر هغو نکاتو خبرې وکړې چې لاندې عملي شوې. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان ورغزی وایي تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بګن بازار او کورونو د بیا ودانۍ لپاره اعلان کړی 80 کروڑ روپۍ نه دی ورکړي. د شیعاګانو یو مشر سید رضا حسین بیګا مشال لیډیو ته وویل چې د سولې پر موافقه د مورچو تر ړنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانستو خبره شوې وه. ده وویل د لارو بندېدو د پاره چنار خلک سخت اغیزمن کړي دي او هلته د ورځني استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړي حاجي عزتګل وایي چې د موافقې د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دي. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یوه داسې تګلاره جوړوي چې دواړو خواوو ته د منلو وړ وي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو او ټرانسپورټرانو ټولونو له انتظامیې او امنیتي چارواکو غوښتي دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د ګاډو بارولو او ورڅخه د مالونو ښکته کولو اجازه ورکړي. دوی پرون په میرامشا کې خبري غونډې ته وویل چې له افغانستانه مال لېږدونکي ګاډي مستقیما د پاکستان نورو ښارونو ته ځي چې له وجې د شمالي وزیرستان په بازارونو کې کاروبار اغیزمن شوی دی او هلته د ځایي سوداګرو مالونه خرابیږي. د سوداګرو د ټولنې مشر منصور داوړ بیګا مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
سول انتظامیا او عسکری انتظامیه ته د 2000 ته میرد اپیل وګړو چې په نرت وزیرستان باندې زربیازه به پرشن تر شوی د میج هیڅ روزګار نشته. میشته د روزګار پړاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پر د ټریډ کولو کړی دا چې د لوډنګ الوډینګ یې د په نرت وزیرستان باندې شی او 40-50,000 نوجوانون دغه سه بیروزګار ګرځي.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر محمد یوسف کریم وایي چې پر غلام خان بندر سوداګري ورځ تر بلې ښه کیږي او نوموړي پرون مشال لیډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې هم ګاډي باریږي او ورڅخه مالونه ښکته کیږي خو هڅه کوي چې دا کار نور هم زیات شي چې په ځایي منډیانو کې کاروبار ښه شي. د غلام خان بندر په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو له وجې تړل شوی و خو ورباندې سوداګري په 2013 زیږیز کال کې بحاله شوه او پاکستاني سوداګر له هغې لارې افغانستان او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره تجارت کوي. د پاکستان پوز او پوز په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وجنې داوا کړې ده. د پوز د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فروری پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. آی ایس پی آر دا نه دي ویلي چې وژل شو مشکوکو وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلودو. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوز داوا نشي تاییدولی او وسلوالو هم لا په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې نن د فروری پر 1 وسلوالو د پولیو ضد څاڅکي ورکولو کارکوونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو ژوبل کړی. د نوخار اکوړه خټک تاڼۍ پولیسو چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل فدا حسین نومي پولیس سرتیری له کار وروستو کور ته روان و چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو په عمري کلي کې پرې برید وکړ. د برید ذمواري چا نه ده منلې. له دې وړاندې د فروری په 3 د خیبر ضلع جمروت سیمه کې هم نامعلومو وسلوالو د پولیو واکسیني ډلې ساتونکي پولیس اهلکار وجلې و. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو یا کریمینل نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایي فرمان لاسلیک کړی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډ په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګري اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد اوسني او پخواني کارکونکو مستقیما له خطر سره مخامخ وي. په فرمان کې په غزا کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو کړنو یادونه شوې چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلي چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو کارکونکو د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې یې شتمنۍ کنګلوي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونو نور ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د مهاجرینو نړیوالې ادارې ویان قیصر افریدی وایي
نو پکار دی چې حکومت ردی د پاره یو ټایم فریم دلکی په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی.
په خیبر پختونخوا کې د نامنې پاړه باندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي
ایا مد عمل کریم چې دلته په راین باندې عمل کیږي دلته به اړه اداره د آئین د لاندې په خپل ځای رښتیا کې خپل کار کوي. یو اداره به په خپل ځای مداخلت نه کوي. خارجه پالیسي به بدلوي.
ټیک ټاک هغه ټولنیزه شبکه ده چې د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو کې پی خلک خپل ویډیوګانې پوسټ کوي. په پاکستان کې ولې د دې معیار ډیر خراب دی؟
دا کنزل سٹارٹ کړی بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چدیږي چې کم کس غلط خبرې کوي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا تاسو قربا مجید بابر یما. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لرول پندای او اسلام آباد د افغانانو پر استولو اندېښنه خولې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته په ستنېدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخولې شي. افغان کډوال وای نشي کولای چې سمدستي خپل کارونه کورونه او د بچو تعلیم پریږدي او کډې بار کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي چې د مارچ تر پایه د اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان طبیعت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هیواد ته ولیږدوي. شبیر احمد جان په نور تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې ګڼې ټول افغان کډوال دي د سرخر اسلام آباد او پنډۍ نه تر مارچ میاشت وځي. د غرنګ پی او آر کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر دېرشم جون وځي کني بیا به حکومت وباسي او د افغان سټیزن کارډ لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دي. یونیسیار او آی او ایم د پاکستان پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب له مشال لیډو ته د فبرवरी 5 په غم وايي.
موږ د تشویش کوو چې یو خدای چې خلک د ډیر مدینه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاشي ځکه چې دلته روزګار دي دلته کې دا وي ماشومان سبق وي. نو په کار دي چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی چې هغه میوزیشنز دي جرنلستان دي هیومن رائټ اکټیویسټ دي ریلیجیس ماینورټیز دي ایتنیک ماینورټیز دي یا یوازې زنانه دي چې تیر حکومتونو سره کار کړی یا نور داسې خلک دي چې هغوی دا ګڼي که هغوی بیرته افغانستان ته لاړ شي دا هغوی ژوند تن ته خطر کېدی شي. په دې حوالې سره د UNHCR په 2021 کې هم یو اډوایزري جاری کړی و ټولو هیوادونو ته ویلي وو چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتی دي نو باید چې هغوی بیرته افغانستان ته ونه لیږلی شي.
تیر کال نومبر میاشت په اخره لسیزه کې هم د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلو چې بی اسنادو کډوال نشي کولای چې اسلام آباد کې پاتې شي. نو په نتیجه کې پسونو افغان کډوال نیول شي وو او د UNHCR شمیرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لیږدول شي وو چې پکې اسناد لرونکي نارینه زنانا او ماشومان هم شامل وو. په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سید آغا مشال لیړو ته وای چې د کلو نراسي اسلام آباد پنده کې افغان کډوال سره د اسنادو میشت دي، روزګارون لري، استوګن لري او د بچو سبقونه دي. نو سرنګ کولی شي چې سمدستي د هر څه پرېګ دي
چې د سلوي کال په اسلام آباد کې تیر کړی دي او غیر ته سرمایه گذاري کړی دا کورونه میشت دي عدد چې وی دي او د دې خارون نیوباسي او څوک افغانستان ته شړي نو د زمنګ دا ایرم دا چې دا معاملې به کې پیګې تم راغځي ځان ته پنده اسلام آباد نه دي نو کومنګ نه پرې دي دلته دا درې میشت او سلور میشت دا سه باني کوي او زمنګ خپل ژوند کول ته نه پرې دي. موږ د مستقیم جواب کې چې موږ انشار دې موږ ته دې په دې چې جوګان او نور ته پندونه ورکي هغه دې موږ ترا کې فیکا 0 روپے چې موږ هغه دې ته تشویق او ټول جی چې لک پندو ته زیات کې نیو ماجر هم نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې روزګار کونکي وایي چې زیاتره روزګار د دوی افغانانو سره وي خو ولې کله نه چې حکومت د دوی د واپسې خبرې وکړي نو هر څه پټه پودريږي او غټ شمیره کې ترې پاکستانیان هم غیزمن شي. د اسلام آباد په میوه او سبزی منډه کې روزګار کونکي جمیل دورانی په دې باب لوایي
د فروټ منډي سبزی منډي اسلام آباد کم اړتیان دي نو د دې په روزګار باندې ډېر اثرات پرې وتی دي. ولې چې دغه خلک راځي سار وختي د دلته مالونه خلی د دیاړیانې کوي د مزدوریانې کوي رډې لګي د کې رجستر خلک هم شته خو دغه یو خوف او حراس د دې په زړه کې دی چې یاره اعلان خو شوی دی اسنه چې ما دې ټي نه اوچت نه کی ما په لار اوچت نه کی انویسټمنټ چې کم دی نو هغه هم افغانانو ډېر زیات تلته کې کړی دی. نو بپاریان حضرات پکې دي، ډرایوران حضرات پکې دي، د افغانستان نه کومې ټریلې راځي کوم گاڑی راځي نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف او حراس کې چیرې مطلب زه ناستم دی ځکه اسنه چې سمسله راته پیښه نشي ما پکې څوک اوچت نه کی.
کال 2020 کې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو شپږ لکه افغان وګړي پاکستان ته راغلي چې غټه شمېره کې په خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستان صوبه کې هم دي او پنډې اسلام آباد ته هم تللي دي. UNHCR وایي 13 سلويختو کالو راسي پاکستان د افغان کډوالو په خړول ملمستیا کړي او باید دا ملمستیا دوامدار وساتي. د نوړاندې پاکستان تر 1.4 میلیونه زیاتو قانوني افغان کډوالو ته د 2025 کال د جون 1 نیټې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیک
اوزل کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوارت تا په کوارت کې د کورمه د شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې چې پکې د جنوري د لومړۍ نیټې د سولې موافقه پر پاتې برخه بحث شوې ده. د سنیانو مشران وایي تر اوسه لسیمې د وسلو ټولولو عمل نه دی پیل شوی او شیاګان وایي چې تر هر څه مخکې دي تړلې لارې بیا پرانستل شي. د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناستې ورستو مشال ریډیو ته ویل چې د موافقه ټولې برخې به عملي کوي او د دې لپاره یو داسې کرنلاړه جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. تاریخ رغبه په تفصیل لري.
په کوهاټ کې د کورمه شیعه سنی مشرانو ترمن د امن معاهده پاتې شکونه عملی کولو په خاطر یو ځل بیا جرګه شوه. د سنیانو ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته پر شپږم فروری ویلي د یوې میاشت په موده کې د معاهده لمخې د اسلحه راټولولو عمل سرته رسول وو خو تر اوسه پر هغه کار نه دی پیل شوی. چې دا خبره د زیارت پورز د جرګې پر وړاندې اخوتلې ده. اورګزه زیاتوي د جرګې مخې ته په بګند د شیبي یرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله د کېدلو خبره هم راوړې ده.
بازار کې دوکانونه غټ تعداد کې په سهورو تعداد کې هغه سوي دي دوکانونه او کورونه سوي دي خلکونه ډسپلیس سوي دي نو هغه دپاره مو ډېر یعنی شدت سره اهلي سناتو دا مطالبه وکړه چې هغې ته 60 کروڑ روپۍ راغلي دي 60 کروڑه هغه 60 کروڑه روپۍ چې کومې دي هغه په کار دادې څه بګن خلکو ته حواله شي څه د بګن صفا شي جوړ شي دوکانونه جوړ شي کورونه جوړ شي خلک دي ته آماده شي څنګه راشي.
د کورمی شې سنی مشرانو ترمنځ د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوې چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا سلونیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوي او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو. که څه هم په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو په ړنګولو کار روان دی خو هغه عمل هم د مقامی مشرانو تر مخه ډېر په سستۍ دی. د شیعهګانو مشر سید رضا حسین مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي په معاهده کې تر بنکرو ړنګولو او اسلحې راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې خو تر اوسه په دغه لړ کې ګامونه نه دی اوچت شوي. حسین زیاتوي دا مني چې حکومت د مالک دونکو قافلې بولې خو پر دغه د دوی د تګ راتګ او نور ستونزې نه حل کېږي.
تیلو کمای دی هر څه کمای دی چې کله داش وینه سرکار نشي پر کولی یا مسافران دي چې هغه په پېښور کې په نورو علاقو کې په رئیسانو کې چې هغه اوسه پورې پاتې دي هغه پرچینو ته نشي تللی او پرچینور کې چې کوم مسافران دي هغه پېښور ته نشي تللی بهر ملکو ته نشي تللی نو چې دا شوینه مکمل نه وي شوي او پرچینور بازار ډک نه وي شوی شوی خود دنوشته باید دا مناسب دی چې بیا دې باندې وسلې والا خبره مو مخته کړو.
بلخوا د سرکاري جرګې غړی حاجي عزت ګل مشال لوډیو ته ویلي که څه هم سنیانو دا موقف ته چلارې نه دي تړلې خو پر مندوری سیمه لا یوې نیمې میاشتې د وتیزو قبلې روان احتجاج د ټل پړچنا سړک خلاصولو ته مسله پیدا کړې. کول وای د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه دا ده چې پر بګن سیمه د یرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله دي وشي چې د هغې لپاره حکومت د 60 کروڑ روپو اعلان کړی. حاجی عزت ګل زیاتوي تر څو چې لارې په بشپړ توګه نه خلاصېږي حکومت کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي. د جرګې غړی دا هم وایي لکه څنګه چې بنکورو په ړنګولو کار شروع دی همدغه رنګ به اسلحه راټولولو شک هم عملي کوي خو غواړي چې یو داسې لای عمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي. کورما یو داسې سیمه ده چېرته کې شیعهګان او سنیان په ګډه پاتې کېږي او هغلته له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو دا عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي چې د پښتنو پر سیمو د مفاداتو جنگ مسلط ته نوموړي پرون په کوارټ کې د عدم تشدد د فلسفي لاروي باچا خان او د ګوند پخوانی مشر ولی خان د تلین غونډې ته په وینا کې وویل چې ریاست باید د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره په بشپړ ډول عملي کړي. د خیبر پښتونخوا پاکستان حکومتونو لا د نوموړي د سرګندونو په غبرګون کې سندي ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې بېل او پیرا د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات کوي او په سیمه کې امنیت او د نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته ژمن دي. تفصیل د ممتاز بنگش پر راپور کې.
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر می ابتخار حسین ویلي د پښتنو په سیمه د مفاداتو جنگ مسلط شوی. ځینې قوتونو په بیلابیلو طریقو په خیبر پښتونخوا کې ناامني خوره کړې او په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي. نوموړي د فبروري په شپږمه په کوهاټ کې د خان عبدالغفر خان او د خان عبدالولي خان د تلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې حکومت د ښو او بد وسلوالو ترمنځ باید توپیر ونه کړي. د دوی ګوند به د وسلوالو ضد عملیاتو او مذاکراتو مخالف فت کوي باید چې په هیواد کې د نېشنل اکشن پلان بشپړه عملی شي.
عربه د عمل چریږي چې دلته په آئین باندې عمل کیږي. دلته به اړه اداره د آئین د لاندې په خپل دایره اختیار کې خپل کار کوي. یو اداره په خپل کې مداخلت نه کوي. خارجه پالیسي به بدلی، اندرونی پالیسي به بدلی. او دې چې وایي د دهشتګردۍ خاتمه کوم، نو بیا په دهشتګرد کې ګډ او بډ نشته. دا نه چې ستا سړی د دهشتګردۍ کوي نو ښه دی او چې بل سړی کوي ښه نه. دهشتګرد دهشتګرد دی
نوموړي په خپل وینا کې وویل کورمی ضلع په شمول د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې ناامني زیاته شوې چې د دې تر شا ولاړ قوتونه غواړي چې د یادو سیمو نه خلک یو وار بیا کډې وکړي.
دا هغه چوجنګ و چې د چاته د کورمی د خاورې ضرورت کېده انسانانو نه. هغه تنه شیا پکار دی نه سوري پکار دی. هغه بېمانه به درغل دی. هغه ته تشه ځمکه پکار ده. شیا سوري به وجنګیږي. دوی به شهیدان شي. او چې کوم پاتې شي نو هغه به کډو کی کورمه به خالي شي. بس د کار د دشمن کور کار پوره. زما ملګرو په هغه دي کې دا فرقوارانه فسادات نه دي. دا ارادتن په دې پیسې لګېدلي دي. شیه سوري چې رورولي کوي
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې. اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي په هیواد کې کال 2024 کې 1325 کسان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. په تیرو کلونو کې خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو بریدونو ضد احتجاجي مظاهرې، غونډې او جرګې شوي او له حکومت یې د امنیت غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا او د پاکستان حکومتونو ترڅنګ د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR هم بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی موبجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندی هلی
په دونی موبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د مومندو د بایزو په غره کې لګیدلی اور پر سلومه ورځ هم نه دی وجل شوی. ځایي اوسیدونکو وایي چې اور د ځنګل لوی برخه سوځولې ده. دوی وایي د مومندو یوازینی غر دی چې پکې د نختر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت هلته د وسلوالو د موجودیت له وجې کارکوونکي نه دي استولي او ځایي خلک د اور وجلو هڅه کوي. د مومندو ضلع انتظامیه د مرستندویه او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه چارواکو پر دې موضوع له مشال ریډیو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز ترګدي په راپور کې.
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګېدلی اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په درېمه لګېدلی چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. د دغه سیمې اوسیدونکي او قومي مشر ملک سنوبر مومن مشهد رډو ته وویل دوی چې کله د خدمات ورکولو ادارو سره خبرې وکړې نو ورته وویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د مړ کولو لپاره ورشي.
هداغې نه په شمشا کې د اور لګېدلی و. د شمشا نه داسې بره وخته په ډبرځای باندې دیخوا الزی دی بل سیټ ته راتاو شو. نو زمونږ د ساخیل او د موساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کوم د غونډې د غکل د اوسی زله مونږ اوس قومي خلک د غکل د راغون کړل او اعلانو نه موکل زی په زی باندې هغه خلک موخي جوول خلک ځنګل کې اور لګیدلې دي. نو ځنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کرخه ته تیرما دغه سیمه کې تیر کال په دسمبر کې په ځینو سیمو کې وسلوال هم ښکاره شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلوالو شتون درلود او حکومت یې په ضد عملیاتو کول او منصوبه هم لرله. تر هغې وروسته دغه سیمو کې وخت په وخت عسکري ځواکونو لخوا د وسلوالو ضد عملیات هم شوي. د خوایزو اوسیدونکو تفسیر مومن مشاد رډیو ته وایي په سیمه کې تر ټولو ښکلی او شین غر د الازی و. هغلته لا هم ځنګلي ځناور شته او داسې ښکاري چې د دې اور سره به نه یوازې ځنګلې بلکې ځناور هم مړه شوي وي.
د ضلع مومن واحد غر دی چې په دې کې نختر ولاړ دي، خونان دي پکې او چیناران پکې ولاړ دي. هغه مکمل تور باندې وسو، کوم چې دلته ځنګلي ځناور دي یا ورشو ده، هغه مکمل وسوله او اوسه پورې نه حکومت نه ریسکیو والا د دې څه مخنیوي وکړو. هغه اور هم دغه شان بل دی.
د مومند ضلع انتظامی او ریسکیو یوولس دوه ویش خو دغه اور مړ کولو په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه، خو د انتظامی په خبره هغلته د امنیت ستونزې شته. له هغې وروسته مو د خوایزۍ او بایزۍ تحصیل بلدیاتي ناظم بسم الله جان سره خبرې وکړې.
زما خو بیګا د ډبل ون ډبل ټو سره هم رابطه شوی و، اوس مې سره رابطه شوی و. سار بیا نو ما ته وی چې موږ ته اجازه نه ملاو شوی، چې اجازه ملاو شي زموږ ګاډي او بس فایر بریګیډ ور تیار ولاړ دي. نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پرون هم خلک ورغلي او د اور د مړ کولو کوششونه شروع کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتي دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لارو بارولو ورڅخه د مال څخه کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی. د سوداګرو او ترانسپورټرانو د ټولنو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل. اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته لیږدول کیږي، نو په شمالي وزیرستان کې منډی شاړې پرتې دي او خلک بے روزګاره شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي چې پر غلام خان بندر ورځ تر بلې اسانتیاوې زیاتېږي او په هغه ضلع کې هم د کاروبار ښه کولو هڅه کوي. عمر وزیر پی تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامیه او فوز نه غوښتي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ د وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي. میرامشاه میرعلي کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته، نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی، منډی یې شاړې شوی او ځوانان دیهاړي مزدوران بې روزګاره شوي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دې زیات شي، تجارت ته نور پراخ کړل شي.
د میش مولینا په منډیې شي ورسته شول په کروڑا به نقصانینه دي، خلک به روزګار دی. میش مطالبه دادو چې دا گاڑی دا کیز و پنجاب ته چې سی دا غدا بنشي، چې څنګه په وزیرستان شه مخ شه لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي رشي تر هم هغه ترانزیت یار دو هغه ته ار قسم سوالات شته.
د میرامشاه تاجرانو اتحادیه غړی منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرامشاه کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشته.
چې سیمره د نارت وزیرستان ټډرون دی، تاجر برادری ته یونین ول دی، ډېر ورون دی او مزدور طبقه دو دا په مشترکه باندې نن پریس کانفرنس وکړو. سیول انتظامیه او عسکري انتظامیه ته د دوی سره ته مشدا پیر وکړو چې په نارت وزیرستان باندې زربیازه به پرشن تر شوې ده. د میش هیڅ روزګار نشته، مشته د روزګار پړاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پر د ټریډ کولو کړی دا چې دا لوډنګ لوډینګ یې د په نارت وزیرستان باندې شي او 40-50,000 نوجوانو
د تاجرانو دغه غوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په ښه کولو روان دی. افغانستان نه تلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر ښار ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې دغلته د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي، چې ځایي منډی یا بادې شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي. غلام خان بندر د زربیازه بملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوه چې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتلا تر ټولو نږدې لار بلل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15015
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو دل بیا له راولپنډای او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته یې پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویان قیصر خان پردي پرون مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی. د خیبر پښتونخوا د کورمی شیعه او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو بحث کړی دی. د پرونۍ جرګې ګډونوالو بیګا مشال لیډو ته وویل چې دواړو خواوو د جنورۍ په لومړۍ د شوی موافقی پر هغو نکاتو خبرې وکړي چې لا نه دی عملي شوی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو او ترانسپورټرانو ټولونو له انتظامي او امنیتي چارواکو غوښتي دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د گاډو بارولو او ورڅخه د مالونو ښکته کولو اجازه ورکړي. دوی پرون په میرانشاه کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وجنې داوا کړې ده. د پوسټ د اماډیکو دفتر پرون په بیان کې دا داوا کړې، خو مشال لیډیو یې په آزاد توګه د دې دعوی پخلی نشي کولی. د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې نن د فروری په 9 وسلوالو د پولیو ضد څاڅکي ورکولو کارکوونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو جوبل کړی. د نوخار د کوړه خټک تاڼۍ پولیسو چارواکو د دې پیښې مشال لیډیو ته پخلی کړی. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د نړیوال د جرمونو عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایی فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلند په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخ دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګري اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي. د پاکستان، نیوزیلند او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنۍ کرکټ سیالۍ سبا پیلېږي. داس مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز موریدو. اوس د خبرونې په لور راځو. فرانس اوکراین ته میراج $2000 جنگی الوتکې سپارلې دي. تر اوسه کیف ته د ورکل شو الوتکو شمیر معلوم نه دی، خو اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي له دې سره به د هیواد د امنیت لا ټینګ شي. فرانس دا اقدام پر داسې مهال کړی دی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روس او اوکراین ترمنځ د جګړې پای ته رسولو په تکل دی. فریدا سیال د مشال لیډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې اوري.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د فبروري په 18 پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، د میراج جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. دا روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللي جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډب کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراج جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24 د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکا غواړي چې کیف پر راتلونکو میاشتو کې له روس سره پر اوربند موافقه وکړي نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. شنون کې وایي احتمالي انتخابات ښایي د اوکراین له سیاست او پسو میاشتو کې هلته د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. ګولیاس په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې زر پای ته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوې شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړې توګه که اور بند وشي. د کیت کیلوګ دا څرګندونې د اوکراین په سیاست کې یوه توده او حساسه مسله راپورته کړه ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجان سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربند تړون روستو هم ترسره کېدی شي. د نوموړ په خبره دا هغه سدي چې په سوب میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي خو په دې اړه لږ څه ویلي دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو یې د خبرو میز ته کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوه میخائیل الکسیف وای چې د ټرمپ اداره د ټاکنو مسله په دی هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي خو هغه ویل دا د روسي په حق کې للی شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دي خو پوهان نظر لري چې هغه په خنډ د خبرې نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدی کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکراین کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نورې لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلنسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی ځکه چې د هغه 15 کلنې موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پای ته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوي وي. زیلنسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسي یرغل په پیل کې ماشالا نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله لدې پلوه هم پیچلې ده چې له هغه هیواده 6 میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هیواد کې دننه بېکوره شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي نو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلنسکي همدغه خبرې د فروری په 14 د برتانیې خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړي وي. د کیلوګ د سرګندونو وروستو د زیلنسکي یو مرستیال رویټرز خبري اجانس ته وویل کله د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي نو دا یو ناکام پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونه ډاریږي. زیلنسکي او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پیرسته د سفر پر مهال د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکي ورته ماته ورکړې و او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړې او ویل چې د دې ګټه پوتین ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتین به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپاګاندا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټیټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوګ د مشال رادیو خبر مرکزی څنګ ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بې ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسیې پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونو یې د 2022 کال مني کې د روسیې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي. خو د جګړې سلور کاله پوره کیږي او روسیې په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي، نو د زیلینسکي شهرت کم شوی دی. پوهان دریز لري چې جرنال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي دوه کلونو کې د اوکراین دفاع سارله، د زیلینسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2023 کال په فروری کې دا مشهور جرنال له دندې ګوښه کړی و. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی و چې زیلینسکي د جرنال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن و.
دا مشال رادیو
په انکارا کې د افغانستان سفارت پرون د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. سفارت د فروری په 15 په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د حکومت پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له وجې اړ شوی چې د جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکی او د طالبانو د حکومتونو لا په دې اړه رسمن سندي ویلي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په انقره کې به سیاسي استاد کار کوي. یوې به خبرې سرچینې پرون د نوم نه خولو په شرط مشالې لوته وویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلو درې ډیپلوماټانو کار پیل کړی دی. فریدا سیال په نور تفصیل لري.
دا ترکیه په پلازمینه انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي وو د طالبانو لخوا د ترکیې پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمی په یو برخه کې راغلي دا پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یوې خبري سرچینې چې نوې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه ته به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنی وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاری وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.
د مشال لیډو ته وګی اړوندونکو د استرالیا د بشری مرستو ټولنې په خوست کې له 1500 بې ځای شوو او کډوالو کورنیو سره د ژمنو د جمی د توکو مرسته کړې. منتظمین وایي چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نیمایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي او نور داخلي بېځایه شوي خلک دي. دوی وایي پرون یې هرې کورنۍ ته خواړه د سونګ توکي او جامې ورکړې. د طالبانو حکومتي چارواکي وایي چې په خوست کې تر شپږ زره زیاتې کډوالې کورنۍ میشته دي چې اقتصادي حالت یې کمزوری دی. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواري مشال راډیو ته وویل
مرستې په اوو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 5 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټره غوړ ده او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه 2 دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل
په کور کې څنګه مرسته وشي؟ خلک ډېر غریب دي، افغانستان ملت ضرورتلی کړدلی دی، ماجر غولي دي، څه نه لري، نور رحمال نه تمبول نه در خلک ته پیوار کټاک بود وکړي دي. نو موږ مطلب دي نړۍ نه دا غوړو چې موږ مرسته وشي، د غریبانو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب ورسي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچېرې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاري فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. له هغې پرته دوی لپاره د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي آر محمد وویل
نړیوالو مؤسساتو مو دا غوښتنه ده چې خلک ډېره جزون دي، غریبان دي، بېکوره دي، بېکسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي.
په خوست کې مېش داخلي بېځایه شوي کډوال او هېواد نوی راستنی شوی مهاجر داس مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشری مرستو ته خپل ډیر اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچاوایی په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
ارزونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ملکند د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګیو د کلنیو ازموینو د ځنډولو مخالفت کړی دی. دوی پرون په منګور کې خبري غونډې ته وویل د دې کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغېزمنېږي. تر دا تر هغې وروسته دا چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي بورډونو د فروری پر 15 په مارچ کې د روجې له وجې کلنۍ ازموینې تر اپریله وځنډولې. نور حال د نیاز احمد خان په راپور کې.
د ملکند ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو منګوره کې خبري غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې صوبایي حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا فیصده ده. د یادې ټولنې مشر امجد علي شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانونو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې د لیټ شو یو لسم د لسم د اټومیټیک لی لیټ شو، امډیکیټ دی اټومیټیک لی لیټ شو. یونسو چې کم دی نو ډیر یونس هغه اعلان هم کی زمونږ ډیر سټوډنټس د دې ایگزامز په لیټ کې دوه په وجه باندې هغه پاتې شي.
د سوال شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مرستیال صدر صدر علي په دغه محل ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شوې نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اغېسته کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثر کیږي.
چې د څومره بورډ شری په ټول پاکستان کې
د دیو کمیټي دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټي نه دا 5 مارچ یو دا دغه کمیټي فیصله چې په ټول پاکستان کې بعد د بورډ امتحان چي دي دا په یو تاریخ شروع کیږي نو کزمون دا صوبتي وځي نه هغه سيزي بیا خراب کو پدې کې صرف د امتحان خبره نه پدې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادي خزانچی سواب خان رستم مشال ریډیو ته ویل چې دا امتحانونو رسته کې دوه سره به په زده کوونکو او د هغوی په مور پلار هم بد اغیز پریوزي
اوس چې مزید په دې کې وخت تیریږي د سره ماشوم چې دی هغه مینټلی آوټ ارچر کیږي هغه ځان تخپل یو ایم خو دی لکه اوس پرس د ماشوم چې میټرک نه فارغ شي نو هغه د ایف ایس سی لپاره تیاری کوي مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې اډمیشن والی مختلف کارډز سره رابطه کوي نو دا پلانینګ چې دی دا مطلب داره خراب شي
د خیبر پښتونخوا حکومت د فروری په 15 نیټه د روزي میاشتې لوجې د نهم او لسم سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې پیښور تعلیمي بورډ په هغې اړه باندې پریس ریلیز جاری کړی په تازه خبري غونډه حکومتي موقف لا نه دی راغلی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
تزمشال ریډیو ته وګی اوریدونکو کسوم ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا د معلوماتو تفریح او د خپل رائے د اظهار تر څنګ د خلکو لپاره د کاروبار یو وسیله ګرځیدلې ده خو پر دغه شبکو نظر لرونکي ځینې پوهان وای چې پر فیسبوک انستګرام او ټیک ټاک بعض ځوانان د پښتنو د کلتور روایتو او اخلاقیاتو خیال نه ساتي چې لوجې نه یوازې دوی په خپل بیلاری کیږي بلکې هغه زرګونه نور ځوانان هم بیلاری کوي چې دوی ګوري پوهان وای په کار ده چې ټولنیز رسنۍ د ټولنې د پرمختګ لپاره وکارول شي په دې اړه نور حال لپی خبره زموږ خبریال خالد انیاد راکوي چې د ټیک ټاک د یو کاروونکي په غږ پیلېږي
د څومره په ټیک ټاک کې خلک زیاتېدل نو خلکو په کې دا کنزل سٹارټ کړی بیا کنزلو دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس
د مردان اکسا وای دی دوه کال وړاندې ټیک ټاک باندې لایف پروګرامونو کې برخه اخیستل شروع کړل چترینا دیتا گٹا ہم کی دلا اکسا وائی اسنی وقت کے پر ٹک ٹاک غیر اخلاقی خبری کولی شی
پہلا منت کی تما تقریباً 80-90 دغشان اباسره بیا ما هر ویک 50-60,000 اباسره د ټیک ټاک لایو نه خو چې کله رو ټیک ټاک بیا په پاکستان کې خلکو ته پته ولګی دا او بیا خلکو سیمونه روړل د بهر نه هغه سیمونه به واچول بیا به خلک لایو راتلل نو سیمونه په ټیک ټاک کې خلک زیاتېدل نو خلکو په کې دا کنزل سٹارټ کړی بیا کنزلو دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس غلط خبرې کوي
د شانګلې سیمې د رسنو یو فعال افسر افغان وایي لبدمرغه په اوسنی وخت کې چې په ټیک ټاک کې مجبا کارولی شي نو هغه اخلاقی نه ده
د دې چونکه دغه کنزلمارو ته یا دوی چې کوم سزاګانې ورکې پنشمنت نو دغه ورته پیسې ملاويږي نو دیو کلم دا احساس نه کوي چې مونږ یو قامی خیانت کوو مونږ خپل جب بیلو خپل کشران چې کوم دین هغه ته سپکه جب ورکو تاسو یقینو کوي هغه ورځ ما کاته یو ماشومو نو هغه د یو بل کس سره ناسي هغه مشروم ډېر لوی کنزلماري دا ماشوم داغه نه یو لس درجه بر کنزلو کی هم د ټیک ټاک دی دا ډېر خپل پلیټ فارم هم کې دی شي ټولنیز رسنۍ دې مونږ ډېر په ساحو توګه کارولی شو په دې باندې مونږ خپل آنلاین بزنس مخکې بوتلی شو
د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی اے تیر کال دسمبر کې یو راپور جاری کړو چې تر مخه دې هواد کې د یوټیوب استعمالونکو شمیر 9.1 کروڑ ده همدغه شان 6.4 کروڑ خلک فیسبوک باندې موجود دي راپور تر مخه پاکستان کې د ټیک ټاک استعمالونکو شمیر 15.7 کروڑ ده ټیک ټاک استعمالونکو کې 88% سړی او 22% ښځې دي د مردان لیکوال او شاعر اکبر هوتی وای په ټیک ټاک استعمالیدونکو کې ژبه د ځوان کول اخلاقیاتو ته زیان رسوي دی وای باید ټولنیز رسنۍ د ټولنې پرمختګ د پاره وکارول شي
دا په شان زمونږ چې کوم اخلاقي اقدار دي دا بالکل دغه په ضد عمل دي دا په ټیک ټاک باندې غواړم چې په دې لړ کې قانون سازي وشي او دغه قانون سازي په ذریعہ باندې د مخه ونیول شي
د ټولنیزو رسنو فعالان وای سوشل میډیا نه صرف د خبرو اترو او د رائے د اظهار یو ارزانه ذریعہ ده بلکې د دې د لارې اولس کې پوها راوستو سره سره ګټي هم ترلاسه کیدلی شي خالد انیاز مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ټاکل شوی د کرکټ چمپیونز ټرافي سیالۍ د رواني فروری میاشتې پر 19 نیټه پیل شي او د مارچ تر 9 نیټې پورې په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې دوام وکړي. په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. تفصیل د اسرار عالم مومند په دې راپور کې اورو.
دا شیبی د هغه وخت دی چې کله پاکستان په 2010 کال کې د نړیوال کرکټ چمپیونز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د تلانو جام یې پورته کړ. اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په قربتوب د فروری په 19 د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په گروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلینډ، بنگلاديش او په گروپ بی کې افغانستان، آسترالیا، انګلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي، په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای، دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامیږي.
بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو، میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادی شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځینې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ضایع کیږي. نو په چمپیونز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي،
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چمپیونز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. د غراس په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومراہ او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شهزاد وای د هند لوبډله پر دې له پاکستان خدا چې څلور سپین بالران لري، چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپین بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د تلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوې لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چمپیونز ټرافی ته د پاکستان وتل آسان نه دي.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئلہ و پاکستان ته راځي، یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی اخیستی دی. د سره بابر اعظم کې دیشي اوپننګ ته وځي، ځکه سایم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوشدل شاه چې په وروستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دی. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته، لکه نسیم شاه، شاهین، حارس رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راونډرانو کې موږ سره عامر جمال خو هغه په ټیم کې نه دی اخیستی. د یو پاکستانی په حیث زه غواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده، ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترینه اته لوبډلې په چمپیونز ټرافی کې لوبېږي.
لوک، آی وډ لوف پاکستان ټو وین، ابویسلی بینګ ا پاکستانی، بٹ لوک اٹس وونټ بی ایزی، ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلیینګ.
بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین به خپلې نیوکې کوي، خو د په خبره ډیره قوي لوبډلې یې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړو اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم زادران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیز نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولې او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي.
د دوی ترڅنګ صدیق تل او نوی جادران اهم په لومړي ځل داسې مهم سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدي په کپتانۍ اعلان شوې لوبډله کې نور غوره شوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش له مخې افغان لوبډله به د فروری پر 21مه د سویل افریقا، د فروری په 26مه د انګلینډ او د فروری پر 23مه به له آسټریلیا سره لوبیږي. د چمپیونز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19مه د پاکستان په کراچۍ کې پیلیږي. لومړۍ لوبه د کوربه پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په 23مه په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپیونز ټرافی لپاره په جوړ شوو دوه ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیمی فاینل میچونو ته وځي. لومړی سیمی فاینل میچ به د مارچ په 4مه او دوهم به په 5مه وي، او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په 9مه فاینل لوبه وي.
Final and it's Pakistan who are through. Over the line, massive win. Great scenes.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوري.